اوریدم که السلام علیکم د ازاري رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بې اسناده بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا دمخه له اقتصادي سقوط، پراخې بې وزلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کېږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړې شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یو پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنلیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبۍ راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنلیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کړنې شایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې دغه افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنلیکونه رد کړي چې له بریتانیا ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال د جنگیدونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشر وایي لا هم د پخوانی شوروي 40 جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتسوویچ وویل د روسیې ځانګړي خدمات په تیره د روسیې امنیتي اداره دا موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتسوویچ AIF خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نه غواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتسوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاتې سرتیری سرګی کراستو پروف له 40 کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپله کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمره چې دغه درانه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکی د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یو برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت. د امریکا ولسمشر همدارس اپل شرکت ته خبرداري ورکړی چې کچيري آیفون موبایلونه په متحده ایالاتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وباسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې هاروارد پوهنتون چې د دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرني محصلان ومني، او اوسني نړیوال محصلان باید یا نور پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همداراز هاروارد پوهنتون د چین له کمونیست ګوند سره په همغږي تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلي دی چې د خپلو نړیوالو محصلانو لپاره مشورې، ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځم به په ورځ د پدغو څنګه په سر کې په ځنګل کې اور لګیدلې دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسیې سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي. خود اقتصادي چارو ځینې متخصصان باور لري
د دې امریکای دل په یو څه ستونزمن ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې وسم روان دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي.
د کرکېش نړیوالې ډلې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وایي سږ کال تر خپل وخت مخکې هوا توده شوې.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې د 10 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
په خوست کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت او بود بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپل ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نور الدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغو ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکي او تخصصي خبري دوام لري. نوموړي زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنن کې اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګړي. خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به یې اغیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دي. دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په درويشتمه نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولې شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موري زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګرۍ سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي خو د دوی په خبره کاملي شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې اوس هم روان دي، او دې ترڅنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دا هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالرو سره تقابل وکړي، یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګري وکړي. ځکه دا درې واړه هیوادونه د لویدیځ هیوادونو له فشارونو او تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنگا پیسہ زمنگا ملی کرنسی د تجارت او ملی تولید د لحاظ او نړیوالو بازارونو کې زمنگا جنس صادرات ول لحاظ خ پیاوړی پښتوانه ولري، او زمنگا ک د بانکی انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډېره ښه خبره ده چې زمونږ پیسه زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وشل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کېږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت ته ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیلابیل سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبه په ورځ په دغول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده، او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي، خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې ګڼ زیانونه اړولي، او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبه په ورځ د بدخور تنګي په سر کې ولګېدلې دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خاو د کړنګل او چر سنگرونو تاثیرات کوي په زرګونو هکتار زنګلونو لمنځه وړي.
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نا وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړې او هڅه کېږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. چوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل ښاغلي حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي